دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ترافیکي اصول نه مراتول د ځاني او مالي زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ترافیکي اصول ډیر مهم دی، ځکه که ښاریان هغه د ترافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي، طبعا ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راشي، ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي، روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ترافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي، او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعاتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لست. زه ملالی بشیریم، د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي، او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسې هم کولای سئ چې پر دغه موضوع باندې خپل تبصیرې راسره شریکې کړئ او خپل نظر راسره ووایاست. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ وهلی سئ، او د واتساپ د شمیرې له لارې تاسې خپلې پوښتنې هم زموږ له میلمنو سره مطرح کولای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420023001111. یو ځل بیا هم تاسو ته د واتساپ شمیره وایم، 00420023001111. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهي او په دې برخه کې خپل نظر راسره څرګند کړي. دا خبرونې ستاسو پر مسایلو باندې راڅرخي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې فروزان داودزی او اغلې تورپیکی مومند خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو تروسرو ته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه اغلې ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو، او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کیږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ روغ صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پنتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخید، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب تغییر ورکوو. دغه دوه نیم کاله کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله دته څه کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کېږي، درې کلن کېږي، ماشوم چې کله چې تولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي، هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جینکان عمره وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه یې ونه کړه چې حداقل دوی دې ته ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده، د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیوله چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه مخکې د دې غیب وخت کول چې نصاب یا ادقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې ادقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي او ډېر کسان دغه مکتب درسونه را شوی دی ایر شوی ده ډېر کسان خط قلم چې زه به هغهمونه ایر شوی ده فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده تحصیل آنلاین څه ګټه لري دوی خو حداقل باید انټرنټ په لاس ولري افغانستان اوس فلحال فقط کده بیچارگی کده ډېر کسان انټرنټ هم په لاس نه لري چې انټرنټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي یعنی څونه ستونزې مشکلاتونه او اوس هم دغه د شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده ټول ناامید شو ځکه چې وام صرف لاس اوس هم مکتب بند دی او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تصمیم نه نیوله چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري ځکه چې داسې امیدواري نشته نو حداقل امارت اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي
ډیره مننه اغلی یوسف زی اغلی داود زی ستاسو څخه بل پښتنه کوم په داسې حال کې چې د نړیوالو هم همدغه غوښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویل دي چې د نجونو لوړ زده کړو او همداراز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسی او طالبان باید د دوی څخه دغه حق وانخلي ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شای پر طالبانو باندې راوستلی ولې نتیجه نه دا ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تموما سبتا دکتر سری یوسف زی سبتا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن بعض مسائلی دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او آقی دپارا یو تخل زلم شی اما بعض مسائل دستی چه آقا اشد ضرورت دیوی طولنی دیوی ملکی نو پاقا بنده مونگا زفکر کم هست دلائل تا ضرورت نلرو در افغانستان که در خزو در تعلیم موضوع هم دستی او موضوع ده هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه ده توجه شوې ده او کېږي ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي په دې معنا نصاب که تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول دا خو یو عادي موضوع ده یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې د په عادي شکل باندې مخته ځي نو افغانستان هم جامع د نور ملکو کې دی شي د په منظم شکل مخته تل وه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یاستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچا سره نشته او د نړیوالو ټولنو د سمه د نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ لپاره خطر واقع کېدای شي نو په همدغه اساس باندې موږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم په هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطح دي چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري
مننه اغلی داودزی اغلی مومند ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید شونځي پرانستل سي خو دوی ور باندې غوښ نه نیسي ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی ولی شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلی و چې تر امرسانی پورې به دوی شونځي باندې پاتې کړي خو دا د اوس دوه نیم کال پورې کې دونکو دي خو تر اوسه پورې شونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زه هم خپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم د ګډونوالو تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی دغه پوښتنه چې تاسو کوئ، تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هرې کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپله تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګوري چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازي، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې تفاوت سره د په عین شرایطو کې په عین وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازي او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تبعیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاصه د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هېواد کې د دې پر مخ د تعلیم هغه اسلامي هېواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هېوادونو کې یوازینی هېواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هېوادونو کې فکر کوم یوازینی هېواد دی چې دلته د نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل، باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي، هغه ستنه نه هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي، ستنه غټېږي، دوی دې په خپله مشمین سن کې دېږي، هغه خپل زده کړې باید وکړي او په هغه سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعضې اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه ترین کړی چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې، بیا پوهنتون، بیا مثلا تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل هلته نور اجازه نه شته. نو متاسفانه دغه دوه کاله دوه نیم کاله تر پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونه همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دې د راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دې د هغه په روحو په روانو او په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې پر مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي، هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، یا څه چې یاد دي هغه هم د وبین نه ځي، د دوی د یاد وځي، او نور خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونه چې زیاتره د ښوونځۍ نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي، یا مثلا مهاجرتونه وکړل، نور هېوادونو ته مهاجر شوي، چې هلته ګورو چې په څونه مشکلات او په څونه تاوتریخوالو دې مخ دي جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تحصیل په خاطر، خاصتا د نجونو تحصیل په خاطر ګاونډي هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته، چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي، او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، ول به دوی دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي، او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي، او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي، یا د مهاجرت مخه ونیسي، یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي، راتلونکی ولري، دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي، او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغې مسلې ته، چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده، پام وکړي، دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د خزو د یاقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. د دې غوښتنه ده بار بار موږ مجلسونه میټینګونه غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې دي چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه او عصري علوم تر کومه هدا پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای، ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه سته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږ سبان دو نیم کال شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې بیکار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده او مونږ هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فلحال مکتبونه بند دي، حداقل دوی دغه د مدرسو نه مدر مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي، حداقل جنکیان هوکوی چې لاړ شي درس وایي درسونه چې دوی دونه لکه دا لس کاله دولس کاله یا اته کاله شپږ کاله وبخې اوه کاله اته کاله دوی وایي دغه ورنه هېر نه شي. مدرن مدرسونه جوړ شي، هغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته زده کړه ورکړي. نو داسې زه نه وایم چې طرفدار، داسې نه یم چې وایم مدرسه باید دي مکتب باید نه، مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کېږي. نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسه یې هم ده، ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي، دوی وایي چې باید مکتب شروع شي، مکتب نه باید دوی استفاده وکړي. خو شرایط فعلي کې خیر ده، مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسه یا د مکتب د جنګیانو په مخ کې باید خلاص شي، حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي. د ګورې روزانه په افغانستان کې بے سواری څومره زیاتې دي، بے سواری ده، بے سواری ده، فقر، بیچارهګي اوس دغه موږ فقر چې زیاتې دي. علت اساسي خبره چې ده، د بے سواری ده. کله چې یو مملکت پیشرفت کوي، کله چې یو مملکت سواد دي، همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتې دي. موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بے سواده پاتې شو. دا یو کال نه مخه مومن سی وویل چې دوه نیم کاله تقریبا 15 کاله شو، فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس بود، مکتبونه بند، او درې دوه نیم کاله تقریبا شپږ میاشتې دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډېره خراب و، تمام ورځ انتحاري و، انفجار، مکتبونه کله رخصت کله بند، بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله. دغه مسله 15 کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده. و صد اقل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده. نو انسان ولی بند کی؟ خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړی ده. نو ولی تقریبا یو کال صحیح ده، اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول لرو چې امنیت صحیح نه وه، تر څو چې د اما ټول خبرې تنظیم شو یو مده در روزه که چې نظام تغییر وکړ. یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلاتونه ستونزې په جامعه کې وه، او دوهم کاله خو باید مکتبونه باید شروع کېده. فکر وکړئ دوه کاله هم تېر شو، دوه نیم کاله هم تېر شو، زه مطمئنه اوس هم مونږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کال هم دا شروع شي، ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته. حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې دغه نوی کال مونږ مکتبونه شروع کوو. دا لویه ستونزه ده. یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی، اوس موږ افغانان مکمل د هر لازم موږ کمزوري یو، هم د تحصیل لازم کمزوري، هم د اقتصاد لازم کمزوري یو. تمام ورځې موږ کسان څومره مهاجر کېږي، تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس فلحال افغانستان کې هم راغلی وایي زه هم څه کوم، ما اولاد بې سواده پاتې شو. اوس بل دنیا مملکتونه چې خلک لاړ شي اولاد په کوم هغې ته رسېدلی، ټکنالوژي څومره پیشرفته شوی ده او دین کسان نمگا افغانستان تروس په ټکنالوژي باندې بلد نه ده،
بله
ځکه چې درس کې نه پاتې شو.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ میلمنی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند را سره دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوي دي او د پوهنتونونو د بندېدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې د افغانانو غوښتنې نه دي منلي او لاملونه یې څه کېدای سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی، هغه به راواخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام به شما خانم بشیر، خدمت تمام مهمانای گرامی شما، همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند.
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ. مهرباني.
بسیار تشکر. عبدالله هستم، از کابل به تماس شدیم.
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته او موږ ته زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې. مهرباني.
بسیار تشکر. موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها. ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقاً هم افغان ها با ما موافق هستن. ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقاً ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم اعوذ بالله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ در حدیث رسول الله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین. در این قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این ما به شریعت وابسته کردن دقیقاً ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه. و من فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که بشریت رب میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیاته مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم او اوس هم د ځینو نورو اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو ژغ واورو.
د شوز زکړه د ټولنې لپاره ډیر رحمت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سي راتلای، بلکې کېدلای سي چې د ښځو په وړتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي. عموما د ښځو زده کړه چې د یو اړخ څخه کومه وګورو، د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی سي، او خاص یې کېدلی سي چې نری هم ور حل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نسي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی سي چې کوم مشکل یوازې ښځې ته وویل سي، نو هغه نسي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بله مسله دا چې د ښځې وند په پرمختګ او په تعلیم او بل اخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر پامل په اوسنی وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشاتو د نارینه وو په کار کولو سره نسي کولای چې خپل کورنۍ وچلي، بلکې ښځې د خپلې وړتیا له مخې څخه کېدلی سي چې شاید ولري او بل اخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثره تمام سي. نو په کل کې ویلای سو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته سوي دي هغه نیمګړي دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي دا نیمګړی دي، بیا هم ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر سي او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې دپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې دپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي د پاینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه سي په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو ژغ واورید چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی د ټلیفون هغوی بر واخلو بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړې کوم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی د موضوع په اړه باندې. که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست او که کومه پوښتنه زموږ د میلمنو څخه لرئ هم مهرباني وکړئ.
اول خو د تاسو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اړین کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدای واه د انجینر مکتبونو په انتن نه لاسه ځکه چې موږ اړتیا او ضرورت ورته لرو او موږ هم نه کاکه خو به خستانه
ش. تاسو په ځای کې د اول څخه تاسو هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوری نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې شونځي نسته د نجونو لپاره؟
و په هغه وخت کې نو شتیر نظام او وسم صدا مدرسې را ځای ځای از موږ هلمند ولایت دی دا جګړه زپلې هم دی دا نور د القانه مکتبونه شې دی هغه لا په ولا ولسوالي و دای ځای کې په اکثره ځای کې هغه لا نسته.
ش افغان صاحب دغه شونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر شونځیو باندې حمله کېدلې نجونې د امنیت په خاطر باندې نه سوای تلای مکتب ته که خلکو خپل ژغ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل ژغ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې ژغ یې واوري. او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی جګړې ځای هم و اوس انشاءالله پر کراره سوی دی نو جبه د یې ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالی او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې شونځي هم پرانستل سي چې نجونې او هلکان وتوانېږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
و بلې، او یو ستاسو د تخنیکي همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکي همکار هم ستاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو ښه صفه اورو خو د غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډېره کمزورې شي په ژهارې بیا ژغ ورک شي.
ش دا خو د تخنیکي همکار ستونزه به نه وي، د څپو ستونزه به وي. موږ به دغه د ځان سره واخلو د ستاسې اندېښنه او د حل کولو هڅې به یې وکړو. افغان صاحب ډېره مننه. او تاسې او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او تال خپرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي او تاسو کولای سئ هغه ته بیا تلیفون وروکئ او لیمه سپېڅلې به دا خپرونه پر مخ وړي. د دې ترڅنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسو ژغونه اخلي. مننه، ډېره مننه ستاسو چې زنګ راوهلی وو. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم کواری چی وی وایست میربانی وکی او که نوم ویل نگواری خپل نظر و وایست؟
زنده باشین، تشکر. ما زهرا هستم. اگر اجازه شما باشه من میخواستم که در این صحبت کنم.
مهربانی وکړئ زهرا جانې، دغه د اصلا د ښځو د نظر څرګندولو دپاره یو پلات فارم دی، تاسو کولی شئ چې په دري ژبه باندې خبرې وکړئ.
زنده باشین، تشکر. ملاله جان بسیار تشکر از شما، تشکر از زمان برنامه های رادیو زدی. من همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است و بیشتر از چند دو سال میشه که مکاتب بسته است و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما در آینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. پس متأسفانه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما سالبا میخواییم که زودتر مکاتب پنتونا را باز کنند، چون اینا خودشان هم میگن نمیخواییم که حتی اجازه نمیتن خانم ها پیش دکتر مدرکی بپست تو، یعنی مکاتب وقتی که بسته میکنن یا که پنتونا بسته میکنن با ایندی افغانستان با ایندی دختران افغانستان فکر کنند زن تست کده میتونه تمام خانوادیش با سواد بسازه و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها و مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمانای شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته، چرا یعنی همی دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت دین استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ آیا طالب ها باید به اینا گفته شده
دیر زیاد مننه زهرا جان؟ استاس پشتنه مهم واخسته او تبصره مهم. دیر مننه چې تاسو مشت زنګ راووه او پراتلونکو خبرونه کې به هم تاسو و نظر ته سترګې پلار یو. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وي که اوریدونکو نه وي، زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکو نه لرو. اغلی داود زی تاسو څخه به پشتنه وکم، تاسو د افغان صاحب یو اندیشنه واوریدل؟ دوی ویل چې اصلا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلی و دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې غږ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
بله زما غږ لري؟
بله و اغلی داود زی ستاسی جغ مشت رادزی خدای دیوی که چی تاسی زما پشتن اخیستی وی در زهرا چی مشتای زنگ و حالی و زهرا جانی هغی پشتن وکلا چی نارینا ولی خپل در شد و ترچنگ نداریجه او ده هوای حق نگواری در طالبانو لحکومت چخه؟
البته د خور د پښتنې په حق لا باید ویم چې د تعلیم په ایسا کې څرنګه چې مونږه همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي نو ټولنه متضرریږي. دا یو حقیقت دی. لنویلی چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ، خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخې په نارینه تعلیم کوئ په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور ده چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترکاً غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسعینو اکثریت ساحو کې زمونږ ورونه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعضې محدودیتو مشکلاتو باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنګ ځپلی دی، نور افغانان حقیقتا د جنګ او د تظاهراتو د دې مسایلو نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي خصوصا هغه خلک چې داخل د افغانستان کې دي چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکراتو د طریقه دغه مشکل باید حل شي، چې زمونږ توقع هم د اسلامي امارت نام داده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. او څرنګه چې دوی خپل همکاراتو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپله حل کړي، نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د توتیخوان کار واخلي او یا توتیخوالي خوا لاړ شي څوک چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. ځکه افغانستان فعلي حکومت خپلې بعضې مثبت نقطې لري، البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی. هغه شرایطو کې چې افغانانو هېڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې، مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کول. نو څرنګه چې اسلامي اماراتو چې موږ یو مستقل حکومت یاسو، یو اسلامي حکومت یاسو، د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغه وګړي په خپلو حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته اصل عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه و، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه و، هلته ژوند نشته. نو بلته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بلته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هېڅ بل څه یې بدیل نشي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې سو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامي وزیر صاحب ویلی چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده. هېڅکله یو کورنۍ چې هغه کورنۍ ښځینه وي، امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشۍ یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي، او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنان موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چیرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل، هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډیره مننه اغلی داودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی مومن، تاسو ته تر راتګ مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته یې پیغامونه رالیږلي دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریو، د نور بستی خپرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او پوهنتونونو کې په زیات اندازه نجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، پر افغانو ښځې بېلابېل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د نجونو پر مخ دروازې وتړلې، او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې تړلو امر وکړ، او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانځي ته بریالي سولو، خو موږ خپلو وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما رابند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي، او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دوی ته وه چې د حقونو کلکه دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دوی اوسني ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملي یو قدم هم زموږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانه خیسته. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوه دي او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
لکه څرنګه چې پوهنتونونه او مکتبونه پر موږ انجونې بند سو، وظیفه د هر شی بند سو. اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړله کندهار پوهنتون ته هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم. خو هغه و چې اسلامي عمارت راله، نو ما دا پرېکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. کنی ما تعداد تصمیم درلود او ډېر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي عمارت کې داسې دا بند کې، نو طب مې انتخاب کړله. او په دا اقتصادي حالت مم سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، ډېر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه ووایم او خپل د آینده لپاره مې دا پوهنځي انتخاب کړله، او چې یو روښانه آینده ولرم او خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، که څه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعت سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعت کوله، سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده. تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل، دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند زستاس څخه دا پوښتنه کوم، اغلی یوسف زی مخکې وویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر تړلو ښوونځیو شې دي، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړي دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دا بیرته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي. اوریدونکو تاسیز موږ غل ازادي رادیو څخه اوري، د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کې ژیو تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ تلوړو زده کړو دروازې پرانیزي؟ اوس هم د اغلی مومن سره زموږ رابطه بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلی مومن، ستاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې اغلی یوسفزی، په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر ټولو ښوونځیو شې دي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا فکر کوئ چې مدرسې د مکتبونو یا د ښوونځیو ځای نیولی شي؟
زمای خو زه باید د خویندې د پیغامونو په اړه هم چې دا ډېر واقعا خوشنۍ ځای دی او زه ډېره دردمنه کوم. همیشه دا اوریدلې غواړي چې پر مخ ولاړ شي، خپل ښوونځي او خپل پوهنتونونه ولولي او بیرته د هېواد د خدمت او هېواد ته د کار جوګه وګرځي. متاسفانه چې
بلې اغلی مومن، ستاسو ږغ قطع کېږي، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ. بلې
بلې، اوس مې غږ لرې؟
ستاسو ږغ اوس موږ ته راځي، تاسو خبرې وکړئ.
بلې
اوس ستاسو ږغ فکر کوم چې ډېر ښه سو، مهرباني وکړئ. بلې و ږغ مستا
او نو راځي د مدرسو د مکتب ترمنځ په لومړي کال کې په ابتدایي زونګ او سنتي هېواد کې ابتدایي مرایلو کې، یعنی مخکې د ښوونځي نه مدرسې ته تګ دا یو رسم په افغانستان کې
ټول خپل اولادونه مسجدو ته مدرسو ته لیږل او هغه علمی ایجاب کو دې کې مشکل نشته. موږ خپل لساتو کې پورې وزارت کې وو حتی هغه چې ښوونځی او مدرسه سره نږدې کړو اما په څنګ کې په ابتدایم ټایم ټولګي کې ژبه سره ډېر نږدېوالی لري او دا کوم یعنی او منلی دودو منلی ګام دی. اما متاسفانه په ثانوي زده کړو کې کله چې موږ مخ په وده کوو یعنی لوړو منځنیو زده کړو ته ثانوي زده کړو ساینسي علوم یا هغه علوم چې دا اوس د نړۍ ژبه ده ټکنالوژي ده مضامین من سره دي او دا کېږي.
بلې زه فکر کوم چې اغلی مومن موږ هڅه کوو چې تاسو ته بیرته زنګ در ووهو ستاسې ږغ موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره. اغلی داودزی ستاسې نظر به واخلم په دې برخه کې چې د اغلی یوسفزی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کېدای سي مدرسې هم لږ تر لږه یو څه ګټه ورسوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې؟
البته دا مدارس په ایسه کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب موږ ته اشاره وکړه مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنی چې هلته په عمومي صورت باندې دینی زده کړې کېږي یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي څو دوی هلته قرآن کریم چې زموږ کتاب دی هغه زده کوي دغه ترجمه تفسیر او دا مسایل. اما نن ورځ موږ په یو شتم پیړۍ کې یاستو موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کړو ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان نه روانه ده. افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی نو په دې اساس باندې د مدارسو شتون حتمي دی اما هیڅکله نشي کولی چې د مکتب ځای ونیسي. دا چې نن ورځ زموږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده. نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي او هیڅ نوع قیدات هم د مدارسو د تګ راتګ لپاره د ښځو نشته دی اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي. موږ نشو کولی په مدارسو کې معلمه تربیه کړو موږ نشو کولی په مدارسو کې تخنیکي کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو. په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري. نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده موږ هیڅکله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولی. خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه ولا په خپله معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځ لاړ شي یا کم شي. دا مشکل نه دی دا په دې معنا چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي هماغه عین نصاب په خوا د نورو مضامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي. دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښې پایلې به ولري اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مضامین ونه ویل شي او نور مضامین فرضاً شاته پاتې شي یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله ډېره مننه اغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس تخ پرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سرو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبري واوریدل چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلي چې د شوزو پر مخ تل وړز د کړو دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو بل موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم.